پښتانه په دې وروستیو کې د کووېډ 19 د ناروغي د وایروس د رامنځته کېدو له امله دغه بهیر په ټپه باندې ولاړ دی، لکه څرنګه چې په نوره نړۍ کې پروازونه او تګ راتګ بند دی، همدارنګه افغانستان هم خپلې پولې هم د ځمکني تګ راتګ پر مخ او هم د هوایي تګ راتګ پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبیعي ځایونو ترڅنګ ډیری تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټول نړۍ څخه زرګونه سیلانیان لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمه، د زهاق ښار، د غلغلې ښار، چل ستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جماعت، د هرات تاریخي کلا، منارې، او په دې ښار کې د خواجه عبدالله انصاري مقبره، بالاحصار، د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنایي غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار، د سخی زیارت، تنګي شادیان، او سنور په لسکونو بیلګې موندلی سو چې توانی دلی زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځان ته جذب کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ګرځندوی صنعت په تیرو وروستیو کلونو کې تر ډېره وده کړې وه، او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي ښې اسانتیاوې برابرې کړي. صابر محمد زیاته کړه د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی، او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوخت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا وایروس ترڅنګ ناامنۍ او د افغانستان د لرغونو ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتوالي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالص عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یوه څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3,300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووېډ 19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه شوی، پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یوه کنفرانس کې خپور شو. دا راپور د دریو سناریو لکه 4 میاشتنی، 8 میاشتنی او 12 میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کورونا وایرس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم شوي دي. راپور ښیي چې که څه هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستلو پیل کړی، خو ډیری خلک له سفرونو ویره لري او یو شمیر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وس نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول شوی دی.
مخکې تر دې چې د اوسنۍ راډیو یا ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، د کورونا په اړه یو ښه خبر لرو. د انسان په بدن د کورونا وایروس پر ضد د یو جوړ شوي واکسین لومړنۍ آزموینې هیله مندي رامنځته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني دوه شرکتونو په ګډه د کووېډ 19 ناروغي د درملنې لپاره د واکسین چمتو کړی دی. سفیولا سنګزای په دې اړه راپور لري.
د جرمنی ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمنی کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په آزموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووېډ 19 ناروغي په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین آزمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووېډ 19 ناروغي یا کرونا وایروس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره شپاره ځای نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا وایروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تیره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلته د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمډیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و او وی ویل چې د کرونا وایروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیله مند دی. موږ د امریکا متحده ایالتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بخونکو پرمختګونو څخه خبریږو. د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریمډیسیویر د مؤثریت ازموینې روانې دي، او وار د مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغ غانو درملنې ته چې وضع یې ښه نه وي ګټور تمامېږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلی کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی.
د منګوټي سره بدګو د تتمان کان چپمال تلوي دوم دیل تمال کان چپمال.
په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کرکتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېده.
په زر پانه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیټنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شعر په ژبه واوري. هغې ویل، ای ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستاد دوسترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سین فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلوټو پلوونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو ډیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډې وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همځولو سره د زړه غوټي سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي،
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثر خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر وروسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنې راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځان ته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شځي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه یوه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي،
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پورې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډه یو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي، که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډې نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیات ورته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو په ولسی ادب کې ډیره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دی. نه
دوه ویشت کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې داسم حتماً ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، میلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمې بیا کور ته په ډېر نو امیدې لم درولې.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارګزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښی چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وی، کاغه د لنډ کیسې میدان وی، کاغه د ډرامې فیلډ وی یا بل میدان وی، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سبساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر، ته هغه وی چې ادبیات پرتل کرکتن هیڅ دی. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه باغه ډیر معلومات لري او کوټلې مطالعه بلري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلري. نو بیا به د کرکتون کې، یعنی دا کرکتون کې په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیاتو لمخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسوي یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره، کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې مایه برابر سره کوي، یا خامیانی برابر سره کوي یا پاغه به خامخه تنقید کوي. یو کرکتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه د هغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسېره کوي.
همدلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
کور کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی که نه وایي څه شي، وایي جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن. ډېر لیکوال دارنګوي که نه چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه قلندر مومن چې پیدا کړی دی که نه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي که نه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله، او څه نومیدی چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي.
غواړم آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
زده؟ صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دی، مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. دا هغه د تورې د ټوپک، دا هغه د ننګ او جنگ، او دا هغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا یې رابرسېره کړې ده. او خوشحال لمس هم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما د هغه دسترنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وی دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و.
او چې په دسترنامې کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي، او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی که نه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېستا زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که نه. د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی څه هم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګوري؟
یعنی یو خبره درته وکړم وروره، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکمه. دیموکراسۍ په راتګ سره شعر ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به یې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو، زه په 12 سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکل بیا به یا به مې دده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ماته وی چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو، درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوینې کړې وه شاعر شروع ما خو په هغه سویا نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر راناوري، په زور باندې یو شعر راباندې لیکي، یو څه الهام راته کیږي. مغه دولسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړ او تر اوسه پورې هماتي ګوټي لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کومه ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې دی د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته ده وی چې لږ هغه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو هماغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وي دا قدر ته یم چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو.
شعر د سادګۍ خبره دې وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو ته د هدف دغه د عصري والی او د ساده والی نه څه ده.
او ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي.
که یو شعر دې راته ووایي اوریدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویم چا لپاره مې چې خپل او هم پر دې پریښې دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندې پریښې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم همداسې خیم ما خیرازه په سر لې پریښې دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسمه عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې می زړګې پری خېده او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس چو رازه غا عادت می اوس قسم په خوده پری خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمالار کې کمال زی پری خېده.
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالا مال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده.
مننه ام دغه تشویق تر اوسه پم دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وي ما خو درته وي زما برخه بیله ده کله مې چې لرني کړي که تحقیقات مې کړي دي هغه مې په خپل پیل کې کړي دي او کاشکې ما ادبيات لوستلي وي او زه به د دې برخه یو ښه شاګرد پاتې شوی وي او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شعرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شعري ټولګه مې دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیخې دا کتاب مې لیکلې ده سنور هغه مې ده د افغانستان معاصر تاریخ مې لیکلې ده نو د دې سره په څنګ کې مې کزه د یو غر ارمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزل و چې د افغانستان د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی ګم زید شعر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیر ته د شعر په جبر ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شعر جبه خو لګاسان
وي دي زنو خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تروسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده
شپېته کال اویا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دغسې یو هڅه مې شروع کړې که ورباندې وتوانې استاد.
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپاڼه چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو، نن له سهار اوریځو خپلې وزرې خبرې کړې وې. د اسمان زړه هم ډک ډک کېده، خو لا به ترې یو یا څو څاڅکي د ځمکې په لور نه و راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو. یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلی. هر چا سرونه څنډل، ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي، یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه، د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. له لرې مې په یوه دیره کې وکتل، ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه، ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه، په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و، خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې، داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي، نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو، یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی، دا انسانان نه دي، دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله، داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي، نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي، نو بیا مه ژاړه، بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم، چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړا راغبرګه کړي، چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري، چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ. او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مې خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ورمې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې، او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ، خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم، چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسی چی شیدی خورون که ما شوم دلوگی مری او ده هیلو دروازی دی ده خلکو پلاس بندشی آیا تبون جاری تبا ده خپل ما شوم ده ما سوم سلگیو سره خپلی سانده ملگری نکده زه هغه بدبخت موریم چی ما و نکلای شو چی خپل ما شوم بچی تا ده جرات خبل چوار کرم نور واسمی نشتا نوزکا چلور می جرل ما هم و جرل او بیا سلگو ونی ولم چی ده جاری زه جارم کچوک جاری او کنه نو زبا جارم زه کزماوینی جاری زما شیده جاری زماستری جاری زیوه بدبخت موریم زبا جارم زبا جارم
ده ادب جام نننی برخه کې مو د بیتنیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زو وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیک چې اسماعیل پاسل کې د بیتنیک زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوي شوی وو نو د په سربانی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیتنیک په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو بل ځای نعمت الله تاثیر کوي چې د ده مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایی بولی او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دی د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو اسماعیل د خپلې کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي لومړی شعر هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربڼ زوی و تیخته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي هلته ورکه پلوشه سي ټول نړۍ توره تیاره سي سړی وران سي له ابلیسه غوڅ د پس په کټاره سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي د اسماعیل یو بل شیر چې د د پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرحه لیکي هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربڼ او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو د دوی کور وو د کسی په غره کې نو خرخبون د پلار او تره له خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړلې که یون یون د مخ کې بیلتون دی لکسی غرڅخه زی خرخبون ده کورور ورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویرته ګوره چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مون کړي زمو کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بیلتون یې ور ده ځان پسوځيږي
ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادول شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا غویل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسي وویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا دا مینې داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له من هر څه هېر دي. ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا ما هیرول شي ته زما آواز بهیر کړي زما انداز بهیر کړي اول آغاز بهیر کړي. ما ورته داسې وویل په دې زه سوچ نه کوم او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا تا ته زه ولې خاص یم زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي. ژوند لکه درد سنفنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی. مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې او ښکاري دو سترګو کې. هغې ویل اے گرانا دا ویره څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل له سترګو لرې به شي خو له زړه به چیرې درومې. هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه؟ ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے ګرانا دا ته شعر ولې لیکې؟ ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه خو دا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم. ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم.
آنکھ بھروں